Ho visto 5 meter.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو عصمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د افغانستان پر خاوره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د ځوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونه د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. پاکستاني الوتکو نن سهار وختي د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر لمن کلي او د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ په افغان دوبه سیمه کې پر دوو کورونو بمباري وکړه چې د طالبانو د چارواکو په وینا په دواړو لوکی 15 شزی او درې ماشومان وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو اعلامیه کې موبایل دا بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوی دي. په اعلامیه کې راغلی چې د دې بریدونو اصلي هدف د حافظ ګل بهادر ډلې غړي و چې له ټي ټي پی سره یو ځای د پاکستان په خاوره کې د څو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري او له کبله یې سلګونه ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې پاکستان په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان په خاوره کې دننه د ټي ټي پی او نورو تیرورستي ډلو په اړه په تکرار د افغانستان موقت حکومت ته خپله جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په پرونه کې باندې کیږي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخې نیولې ده چې 304 د شکال لرغونتوب لري. باختر خبري اژان چې طالبان اداره کوي د بدخشان ولایت د استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی چې 9 متره اوږدوالی، 40 سانتي متره سور او وزن 300 کیلوګرام دی. د خبر لمخې پر دې کاغذ د سرو زرو او لاجوردو په اوبو د پیغمبرانو شجرې لیکل شوې دي. د افغانستان او آیرلند ترمنز وروستۍ شل اووره مسابقه روانه ده. دا مسابقه په شارجه کې روانه ده. په چا افغانستان وګټله او غوره وبلل چې لومړی بیټنګ وکړي. د افغانستان ټیم تر اوسه په شپږو اوورونو او درو توپونو کې 15 منډې په داسې حال کې کړې دي چې 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. وروستۍ لوبغاړی همدا اوس وسوځېده. دا مسابقه به د دې لړۍ ګټونکي معلوم کړي. لومړی شلو ورسیالي آیرلند او دوهمه افغانستان ګټلې وه. او اوکراین وایي د هوایي مدافع ځواک د روسیې له هغو 22 بې پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هیواد بیلابیلې سیمې په نښه کړي 12 ویشتلي او له منځه وړي دي. د اوکراین پوځ نن پر خپل ټلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا بې پیلوټ الوتکې د پلازمینې کیف، پولتاوا، خمیل نیتیتسکي، چرکاسی، کیرو ووهارت، دنپرو پتروفسک او څونورو سیمو په فضا کې په نخښه شوې دي. د پاوس په بیان کې راغلي دي چې پر خارکیف او سومی سیمو هم د و توغندوی په وسیله حمله شوې دي. د اوکراین پاوس د دې حمله د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو د سومی سیمې سیمایزو چارواکو ویلي دي چې د سیمې ملکی تاسیسات زیانمن شوې دي. زمو شغله ازادي رادیو اوري. په خوست او پکتیکا کې د پاکستان له بمباري وروسته د طالبانو ویندوی په خبرګون کې وایي
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول، ناتواني او ستونزو پلا پر افغانستان وانه چوي.
په غزنی کې یو شمېر کلینیکونه بند شوې دي.
غزنی کې ډیر لس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومان لپاره ډیر په ګټه کې وو.
د سویډن کمیټې کارکونکو په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیت درېدا لوی ضایعه بولي. د پکتیا اوسیدونکو له اقتصادي ستونزو او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
که داسې خلک شته چې ګرځو بیګانه لري، اوس ګوره ډالر ټیټ راغی، افغانۍ پورته ولاړه، نرخ په یغې باندې ولاړ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو له بریده وروسته د طالبانو حکومت د بریدونه غندلي او د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د پکتیکا په برملا او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بریدونو په پایله کې د 15 او 3 ماشومانو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی دی. د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې لیکلي دا ډول پیښې خورا بدې پایلې درلودای شي. له بلې خوا د پاکستان له بریدونو وروسته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي ځواکونو یې د دې حملو په ځواب کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. جزئیات د امید ظاهر مل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د پاکستان لخوا په پکتیکا او خوست کې د نن سهار د بریدونو په غبرګون کې د عمل د افغانستان په حریم تجاوز او غیر سنجیده اقدام بللی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې چې ویان دي ذبیح الله مجاهد لوستي ویلي
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول ناتوانۍ او ستونزو پلا پر افغانستان وانه چوي، ځکه داسې پیښې خورا بدې پایلې درلودلی شي چې بیا به یې کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي.
د طالبانو حکومت د اعلامیه پر بنسټ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمنه او د خوست د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ په سیمه کې د پاکستان په بریدونو کې ملکي کورونه په نښه شوي چې له امله یې 15 ښځې او 2 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستاني ولس او نوی ملکي حکومت باید پرېنږدي چې د پوځ 4 تنه جنرالان په دې ډول بې پاکه کړنو د تیرو 16 کلونو په څیر د نورو جهتونو د ګټو لپاره خپلو غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خراب کړي. د چارو کتونکي هم په دې باور دي چې دا پیښه کېدای شي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا نوره هم زیاته کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د پاکستان هوایی ځواکونو په افغانستان کې د مشکوکو پاکستانی طالبانو څو پټنځایونه په نښه کړي چې له امله یې لږ تر لږه 8 کسان وشل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو چې ظاهرا یې د پاکستان پوځ رهبري کوي د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې بریدونو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ترهګرو درې مرکزونه په نښه شوي دي. پاکستاني سرچینو دا ادعا هم کړې چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبدالله شاه محسود هم وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړې او زیاتوي د عبدالله شاه په نامه کس چې پاکستاني اړخ یې په پیښه کې په نښه کېدو ادعا کوي په پاکستان کې دی. د تحریک طالبان پاکستان یاد قومندان عبدالله شاه محسود هم په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی ویلي وزیرستان کې د هیڅ ډول برید پرې نه دی شوی.
دا کې مې په پرګنده پاریږي داغا به بنیاد دي نن د رژو او مو او مارزدو او او تلاسام تاریخ تای د مارچ نورکار چیر شدا په پرګنده شي او مش په خپل جنوبي وزیرستان شي په دارا شوال شي د میجاوان فعالیتین دي
ملخوا. د تحریک طالبان پاکستان لخوا خبره شوې اعلامیه کې پر خوست او پکتیکا د پاکستان هوایی بریدونه غندل شوي او زیاتوي پاکستاني دولت هغه مظلوم وګړي په نښه کړي چې د یاد حکومت له ظلمونو افغانستان ته کډه شوي وو. هخوا د طالبانو حکومت دفاع وزارت په یو اعلامیه کې دا کړي چې د پاکستاني الوتکو د بریدونو په ځواب کې ځواکونو د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نښه کړي، خو په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوي چې د ډیورنډ کرښې په کومه سیمه کې دا بریدونه د دوی لخوا شوي دي. رادیو ته د پکتیا له ډنډې پټان ولسوالۍ یو شمېر سرچینو ویلي په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو ترمنځ جګړه شوې چې پکې له درنو وسلو همکار اخیستل شوی دی. تر اوسه په دې نښته کې دواړو لوریو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه رسمي ارقام نه دي خبر شوي. د افغانستان په خاوره داسې مهال د بریدونه کېږي چې د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپل ایکس پاڼه ولیکل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره یې ټلیفوني خبرو کې له ترهګرۍ سره په مشترکې مبارزې ټینګار کړی دی. دا وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دریم ځل دی چې پاکستان په افغانستان کې دننه هوایی بریدونه کوي. پاکستاني الوتکو له دې وړاندې په پکتیا او کونړ حمله کړې وې چې په پایله کې ملکی وګړي وژل شوي وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغه کې ادعا وکړه چې دا بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم درس ویل شوی چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یادونه کړې چې د افغانستان خلکو ته درناوی لري، خو د افغانستان د واکمنانو په منځ کې ځینې عناصر د ټي ټي پي ملاتړ کوي او د پاکستان خلاف د نیابتي ځواک په توګه له دې ډلې څخه کار اخلي. د دې موضوع په اړه مې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له پخوانی مرستیال زرده شمس سره خبرې کړې دي او لومړی مې ورته ویلي دي چې د دغو بریدونو پیغام څه کېدای شي.
سلامونه سروان صاحب، طبعا دا د پاکستان افغانستان په حریم باندې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا باندې ډیر شدید داغه باندې برید دی، سرغړونه ده او دا لکه څنګه چې تاسو راپور کې ویل چې حتی د طالبانو د حکومت نه راپدې خوا چې حتی د دوی ملګری او دوست حکومت ګڼل کېدو دا دریم وار تیری دی چې دوی د افغانستان په خاوره کوي. نو دا ښکاري چې پاکستان ناهیلی دی د طالبانو د همکارۍ نه او اوس غواړي چې دوی په زور باندې او دغه سي
د څه ډول همکاري غوښتل لري شمس صاحب؟ پاکستان دا منظور هم دا چې ټي ټي پي ته پاکستان وایي چې طالبانو پناه ورکړې ده، پناه دي نه ورکوي؟
عمده غوښتنه خو یې همدا ده، په داسې حال کې چې د طالبانو چې د وسه څه پوره وو هغه دوی ورسره کړي دي، دوی ته د خبرو اترو د مذاکرو زمینه برابره کړه، چې دا هم زما په نظر د دوی اشتباه وه. مګر د دې نه زیات د ټي ټي پی باندې دوی کوم فشار نور نشو واردولی، ځکه چې د پاکستانی طالبان د پاکستان ستونزه ده، دا د پاکستان یو اړخ ته د دوی د هغه افراطیت د پاللو هغه یو نتیجه ده. او دویم دا دی چې پاکستان د همدغه سې کړۍ په دې مناطقو کې خصوصا په قبایلي سیمو کې دی را پیدا کړي چې د پوځ ته د راتګ او د اشغال زمینه برابره کړي، او هغې اوس ولسی غبرګون هم هغې ته پیدا شوی دی، په سوله ییزه توګه باندې هم غږ پورته کېږي او طالبانو پاکستاني طالبانو وسله مبارزه پیل کړې.
فکر نه کوئ چې پاکستان پخپله به هم باید په دې وپوهي شي که چېرته داسې وي واقعا چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې نه وي او له افغانستان په پاکستان حمله نه کوي، نو بیا پاکستان ولې باید په افغانستان باندې حمله وکړي؟
پاکستان خو دغه ډېرې مودې راهیسې دوی هغه خپله ناکامي د دوی د امنیتي ادارو د دوی د پوځ بې کفایتي د هغې د پټولو دپاره او دا چې خپل ولس ته یو طرف ته د پوځ ارزښت او د دوی هغه ضرورت قائل کړي چې پوځ دغه د ستاسې دفاع کوي او ستاسې دفاع ته ولاړ دی، او بل دغه سیمې چې ما مخکې ویلې چې دوی لاندې کړي دي او دغه سیمو ته چې دوی راغلي دي چې دغه سیمې نیما خود مختاره وي، نو د دې د لاندې کولو لپاره دوی اوس دغه یو تګلاره خپله کړې ده چې د تاوتریخوالي ده او بیا تور په افغانستان باندې اچي. نو دا داسې یو وضعیت اچوي او بي خړې کړي دي او مايان نيسي، نو پوز هم دغه یو تګلاره خپله کړې ده.
ډېر مننه، سلامت اوسې. شاخله زرده شمسو په اسلام آباد کې د افغانستان په خوانی مرستیال سفیر کوربدن ورزو د سیاسي چارو شنون کې نثار احمد شیرزی ته شیرزی صاحب تاسو مرکلای وایم. یو خبريال سمی یوسفزی د وزیرستان د وړ میورزی بریټ ته اشاره ویلي چې پاکستان وروسته لدی چې دا ډول بریډونه په خاور کې وشي په داخل کې لولسی فشار سره مخامخ کیږي او دوی بیا مجبوریږي چې خلکو ته په یو ډول قناعت ورکړي چې دا د مش بلاستر زنی نه یو ناست اقدام کو. آیا فکر کوي چې د پاکستان پوز به دا بریدونه د دې لپاره کړی وي چې خپل خلکو ته قناعت ورکړي؟
سلامونه اونې کې دی وګوره، د پاکستان فوج او استخبارات ډیر شیطانی پروګرامونه لري او پلانونه لري چې غواړي خپل خلک هم وغولي او دنیا هم وغولي. یو خو دوی د توریزم د مقابلې په نوم دغه عمل ترسره کوي، بل ټي ټي پي ده که د پاکستان فوج کوم مخالفین څوک ته ځان ته مخالفین وایي، ټول د ده خپله جوړ شوی ګروپونه ده. دوی غواړي هغه ګروپونه دغه د دوی ترهګري کارونه د خپل ګټه د لاسته راوړلو لپاره استفاده
کوي. څه شي ګټه تاسې منظور له ګټې نه څه منظور دی؟ پاکستان تاسې ولیدل چې وړمه ورځ هلته برید وشو او پوځیان یې ووژل شول، نو ګټه یې په څه کې ده؟
پاکستان د توریزم په نوم د ډېر لوی تجارت کړی ده د ډېر کالونو رئیس دی، اوس هم غواړي دنیا نه باج واخلي او د توریزم د مقابلې په نوم دنیا نه دا فن واخلي. په دې چې پاکستان اقتصاد ډېر ورشکست اقتصاد ده، نوی ملکي حکومت هم راغلی.
فکر نه کوئ چې دا ډول حملې به د دواړو خواوو ترمنځ لانجه ډېره پراخه کړي او یو پراخ جګړې په سبب بشي؟
زه فکر نه کوم. یو خو تاسو وګورئ نن د طالبانو وزیر دفاع یو یونیفورم اچولی ده او غوښتل چې خلکو ته ځان وښيي، دا یو طرفان ده. بله طالبان د طالبان واک د ایسای پلاس ده، ایسای دی نه بالکل مشکل نه لري، پوهیږي چې طالبان زموږ د اجازه نه پرته هغوی خپله کورنۍ ته هم نشي راتلی. نو په طالبان دوی په مقابله کې چېنی کې یو څه ډزې چنن کړی دی، هغه هم دام سختګي ده. او بل ته تاسو په یاد وساتئ هلته پاکستان دننه د بلوچانو مبارزین ده چې هغوی هم ډېر مبارزین په افغانستان کې پناه اخیستې ده. دوی غواړي چې دا اول ظلم نه ده، مخکې هم همداسې حملې کړې ده. هغه بلوچ مبارزین دوی پنه کړی دا یو خبره او بل چې دنیا ته وخی چې مونږ د توریزم د لاس نه مشکل لرو او د توریزم د مقابله په نوم پیسې واخلي دنیا یو باج
د سیاسي چارو شننکې نثار احمد شیرزای بو
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د اپریل 15 وروسته د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري. دغه رسنیو ویلي هغه افغان کډوال چې د یادو کارتونو درلودونکي دي باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپله خوښه له پاکستان ووسي. هممهاله یو شمیر تازه راستانه شوي کډوال وایي چې له اقتصادي ستونزو او بېروزګارۍ سره مخامختی جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر پاکستانی رسنیو له هغې ډلې یو نیوز راپور ورکړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د هغو افغان کډوالو چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د ایستلو د عملیاتو دویم پړاو د روان کال د اپریل له 15 را پیل کړي. د جیو نیوز د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی دغه پریکړه د دغه وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې کړې ده. یاد رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د هغو افغانانو نوملړ چې د آی سی سی کارتونه لري د پنجاب حکومت ته واستوي څو له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره شریک کړي. په دې راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپله خوښه له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت په لومړی پړاو کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 څخه د روان کال د فبروري تر 24 پورې له 544 زره څخه زیات بې اسنادو افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوال په خپل خوخه او یا په زور هیواد ته راستنه شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دغه کډوال له پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستنه شوې دي. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2021 کال راهیسې د افغانستان درویش ولایتونو ته څه باندې 1.35 میلیون کسان راستنه شوي دي. په دې راپور کې له 2021 کال څخه تر دې مهاله په درویش ولایتونو کې د افغانانو د خوځښت په اړه بحث شوی دی. راپور زیاتوي چې په راتلونکي پړاو کې به د 1200 ولایتونو بررسي هم وشي. په راپور کې اشاره شوی چې ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونه له ګاونډیو هیوادونو سره د ګډې پولې له امله د راستنیدونکو تر ټولو ډیر قرباني دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستنه شوي یو شمیر افغان کډوال وایي په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ژوند په سختۍ تیریږي. عبدالباسی چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ته راستون شوی ازادي راډیو ته ویل
فلحال افغانستان کې یو افغانستان کې کوم دنده چې نه لرو نو د حکومت د چارواکو څخه هیڅ نه جوړ اگر دا زوړ شخصیت مناسب ادارو کې په دنده وګماري
دا به کډوالو باندې ډېر لوی احسان وي. دغه شان نصیر احمد چې له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وایي
افغانستان کاروبار نیست.
افغانستان کې هیڅ کاروبار نشته. زه له ډېرې مودې راهیسې ایران ته ځم. راځم د خپلې مېرمنې او اولادونو لپاره خرڅ په ایران کې پیدا کوم. زه 10 کلن یم. په افغانستان کې مې هیڅ کار نه دی کړی. اوس په مزار شریف کې یو اونۍ کېږي چې راغلی یم. هیڅ کار روزګار نشته. که د ورځې 200 یا تر 250 افغانۍ راته پیدا کېږي کار ته تیار یم او هیڅ ځای ته
نهرم.
بېلابېلو هېوادو نوتا د افغانانو د کډوالۍ بحران له 16 راهیسې روان دي. خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمن شول د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون گاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ کچه ډېره شوې ده. خو گاونډیو هیوادونو په پرله پسې ډول د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو اقدام کړی چې دا مهال د پاکستان او ایران په ګډون په ځینو هیوادونو کې دا لړۍ دوام لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غزنی په مرکز او اتو ولسوالیو کې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا د نړیوال سازمان په مالی ملاتړ او د هدف په نوم مؤسسې له لوري جوړ شوي دیارلس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه کلینیکونه بند شوي خو د بودیجې د نشتوالي له امله دوی هم نشي کولی چې ملاتړ یې وکړي. د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغو روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو سره د سیمې ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدماتو وړاندې ولو بهیر تکنه شوی دی.
د غزنی ولایت مرکز په ګډون په اتو ولسوالیو جغتو، غزنا، ورناوه، جاغوري، اجرستان، مالستان او خوګانو کې له تیری ونی راهیسې دیارلس روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه دیارلس روغتیایي مرکزونه د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په مالی ملاتړ او د هدف موسسې په مرسته جوړ شوي و چې نور د یادې موسسې د نه مالی مرستې له امله دغه مرکزونو د روان کال مارچ میاشتې په دیارلسمه نیټه خپل فعالیتونه درولي دي. دوی زیاتوي د بودیجې د نشتوالي له امله دوی هم نسي کولی چې د دې کلینیکونو ملاتړ وکړي. د غزنی عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اشرف وایي
دغه کلینیکونه خو البته په ټول افغانستان کې د هدف په موسسې لخوا په مخ وړل کېدل. اصل د ډبلیو ایچ او مربوط په ټول افغانستان کې دغه کار ودرېد. په غزنی کې دیارلس دانې
د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت په بندېدو سره د سیمې د ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنی سوی دی. دوی وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو څخه اندېښمن دي ځکه چې دغه کلینیکونه په لرو پرتو سیمو کې وو او د کلیو خلکو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کول. د زیاتوي د درملنې بنسوي دا مرکزونه د سیمې خلکو لپاره یوه اسانتیا وه خو هیله لري چې خلکو ته دا اسانتیاوې بیرته برابرې سي. د عامې روغتیا وزارت او مرستندویه بنسټونو څخه غواړي چې د یادو ولسوالیو د اوسیدونکو اندېښنې دي هوارې او دوی ته د یو ځل بیا د روغتیایي خدمتونو زمینه برابره کړي. تاتره د غزنی خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا د غزنی ملکي روغتون ته د درملنې په موخه راغلې. تاتره وایي د روغتیایي کلینیکونو بندېدل د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د ژوند او روغتیا لپاره ډېر ګواښونکي دي.
په غزنی کې دیارلس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومانو لپاره ډېره په ګټه کې وو. اوس بند شوي دا باید بیرته خلاص سي تر څو بیرته د ښځې ماشومان د سیمې ټول خلک بیرته ګټه ځینې وخت باید خلاص سي. ورته
د غزنی په لرې پرتو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د اوسیدونکو له لویو ننګونو څخه دي چې اوس د دغه دیارلس روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره دغه ننګونې زیاتې سوي او لسګونه زره کورنۍ له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې سوي دي. د دغه کلینیکونو له بندېدو سره لسګونه ډاکټران او نور کسان هم بې دندې سوي دي. دوی وایي په هغو سیمو کې چې موږ کار کوو خلک یې لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ وو. کله چې دا کلینیکونه فعال وو خلک خوشحاله وو خو اوس چې دا کلینیکونه تړل سوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ سوي دي.
نه یوازې په غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې د هدف په نوم مؤسسې خپل فعالیت درولی او له کبله یې ګڼ شمېر کلینیکونه بند شوي دي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې هم چې ډېره فعاله کمیټه وه او ډېره خلکو ته یې مرسته رسولې خپل فعالیت درولی. د دې کمیټې یو شمېر کارکوونکي او مرسته رسوونکي په افغانستان کې د کمیټې د فعالیتونو درېدل لویه ضایعه بولي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تېرې جمعې په ورځ خپل فعالیتونه ودرول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستیفانسون پر خپل ایکس پاڼه کښلي چې دوی لا هم له افغانانو سره مرستو رسولو ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې او شمیر کارکوونکي او ځنیم رسندویان په دې هیواد کې د سویډن کمیټې د فعالیتونو درېدل لویه ضایعه بولي. په غزنی او بلخ کې د دې کمیټې دوه کارکوونکو چې وایي نه غوښتل نمونه یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د چارو بندېدل د دې کمیټې ډېر شمیر کارکوونکو او هغو کسانو ته چې له مرستو یې برخمن کېدل زیان رسوي.
تنه د غزنی د بخش
یوازې په غزنی کې د معلولانو لپاره لوی روغتون درلود چې هر ورځ به ورته تر 200 پورې کسان راتل. اوس چې روغتون ترل شوی ډیر خلک د دروازې تر شا ولاړ او په تمه دي. همدا ډول په غزنی کې په ښوونیزه برخه کې زیات زده کوونکي او ښوونکي درلودل او د انجینرۍ په برخه کې هم ورسره ډیرو خلکو کار کاوه. اوس چې له بعده مرغه د سویډن کمیټه ترل شوی خلک ډیر زیانمن شوي.
زه د پوهنې په برخه کې د سویډن موسسې له کارکوونکو وم. اوس چې د دې موسسې فعالیتونه بند شول موږ او د سیمې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
په ورته وخت کې یو بل تن چې په افغانستان کې په مرستندویه چارو بوخت دی او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه که د سویډن کمیټه ده چې اوس یې ټول فعالیتونه وتړل شول او نشي کولای کار وکړي او که نور دي د ټولو کارونه اغېزمن دي او د میله ترانز لاره درمل له بده مرغه د دې ټولو نشتون چې د خلکو د خوښۍ لامل کېږي لویه ضایع ده. داسې مال چې خلک اوبه ډوډۍ نه لري او له لږې مري خو دوی سازمانونه تړي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تېرې جمعې په ورځ د هیواد کې د خپلو چارو د بندېدو خبر ورکړ. د دې کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستفانسون په خپله ایکس پاڼه د دې وضعیت په اړه ناهیلي ښودلې او ویلې دي له افغانانو سره یې د مرستو ژمنتیا پر خپل ځای ده. هغه له سویډن راډیو سره په مرکه کې بیا ویلي دا پریکړه د طالبانو په غوښتنه او د دې کمیټې د کارکوونکو د امنیت په نظر کې نیولو لپاره شوې ده. اندریاس هیله ښودلې چې دوی وشي کولی چې خپل یو شمېر فعالیتونه په افغانستان کې د نورو همکارو سازمانونو په وسیله مخته یوسي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له تېرو څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کاوه، خو له تېرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له بېلابېلو محدودیتونو سره مخ. د طالبانو حکومت په تېر اوړي کې وروسته له دې چې په سویډن کې یو شخص قرآن کریم ته سپکاوی وکړ اعلان وکړ. تر هغه چې دا هیواد له ټولو مسلمانانو د دې چارې له امله بښنه ونه غواړي اجازه به ورنه کړي چې په افغانستان کې د سویډن کمیټه فعالیت وکړي. خو د سویډن کمیټې بیا ویلي وو چې دوی غیر دولتي بنسټ دی او پر همدې دلیل تر اوسه خپل فعالیتونه مخته وړل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شوه او له 30,000 معلولیت لرونکو وګړو یې ملاتړ کاوه. د مؤسسې په 13 ولایتونو کې 8,000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو. د ویلو ده چې وخت د طالبانو له رسېدو او په ځانګړي ډول په 2022 کال کې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز وروسته یو ډېر شمېر مؤسسو او سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود یا هم بند کړل.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي د ګردیز ښاروالۍ او نورې ادارې دي د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو بیو ته پام زیات کړي. دوی همداراز وایي اقتصاد یې کمزوری دی او نشي کولی چې په لوړو بیو خوراکي توکي رانیسي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکي د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو دوامداره څارنه وکړي. دوی وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه لوړه شوې، خو د توکو په بیه کې نه یوازې لګوالی نه تر سترګو کیږي بلکې بیې لا لوړې شوې دي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي وزیر مشال راډیو ته وویل
خلک مستنان دي، فکران دي، دومره وسونه ولاکه څوک لري ولاکه داسې خلک شته چې ګیزو بیګانه لري. نو دا حکومت نه موږ خوښتنه لرو چې په دې کې پام وکړي په نرخ کې اوس ګوره ډالر ټیټ راغی، افغانۍ پورته ولاړه، نرخ په یغې باندې کې تیل دی که اوړه دی که هر شی دی په یغې باندې ولاړ.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په لوړو بیو توکي نشي رانیولی. د دوی په وینا دا چې روژه ده او په دې میاشت کې د خلکو اړتیاوې ډېرې وي نو سوداګر دې د توکو بیې نه لوړوي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي رضوان ګران ویل
کندارانو ته مو همدغه پیغام ده چې باید دوی جګ ریټونو سره سودا خرڅ نه کړي، په کم ریټونو سره سودا خرڅ کړي، ځکه زمونږ هیواد چې ډېر غریب ده، خلک ډېر زیات غریبانان دي او د شروالي لخوا چې کوم ریټونه ورته ورکړی کېږي په هغه باندې جدا نامل.
د پکتیا سوداګر او کاروباریان بیا د توکو په بیو کې ټیټوالی او لوړوالی ډېر د ګمرکي تعرفو له کبله بولي. وایي کله چې دوی په وارداتو لوړې مالیه ورکوي نو طبیعي ده چې د توکو بیې به ورسره لوړېږي. د ګردیز ښار یو دوکاندار سمیع الله
چکسونه باید لږ گزاره وشي، ټیټ شي مالیات، مثلا محصول مالونه محصول به کم شي، ولې چې موږ محصول چې څومره زیات شي موږ مال پسې اچوو.
بلدون ته ځایي چارواکي وایي دوی د عمده او پرچون توکو له سوداګرو سره ناسته کړې او هغوی ورسره د توکو نرخونه منلي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو دوکانونه به یې وتړل شي. د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي داسې مهال د توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په ټوله کې د بیکارۍ له وجې د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ویلي په روان 2024 زیږدیز کال کې به 3.5 میلیونه افغانان مرستو ته اړ وي. چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زمو شخله ازادي راډیو اوري د روان خبرونه په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو چې احمد تکلی ورندې کوي او موضوع هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ ورسته لانجره. خو اوس چې د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدلې وي په مخکې د دې سات لانډو خبرونو ته د افغانستان پر خاوره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د ځوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونه د ډیورند د فرضي کرښې په وښتو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو وښتي دي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخینه ولید چې 300 څلور د ښکالا لرغونتوب لري. باختر خبري اشان چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د برخشان ولایت د استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی. افغانستان نن له آیرلند سره درېمه شل اووره مسابقه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجې پیلېږي. او اوکراین وایي د هوایي مدافع ځواک د روسیې د هغو 22 بی پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هیواد بیلابیلې سیمې په نښه کړې وې ولس ویشتي او له منځه وړي دي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه 25 دقیقه بحث ته خرغلست. د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د پاکستان پوځي الوتکو د دې ورځې په سهار وختي د افغانستان د دوو ولایتونو پکتیکا او خوست پر سیمو بمباری وکړي او د طالبانو ځواکونو هم په ځوابي حمله کې د پاکستان د پوځ مرکزونه پنخه کړل. دا بمباری دوه ورځې وروسته له هغه وشوې چې د پاکستان د پوځ وطن سرتیری د خیبر پښتونخوا په میرالی سیمه کې په یو انتحاري حمله او ډلیزو عملیاتو کې ووژل شول. د طالبانو حکومت د پاکستان برید د افغانستان پر ارضي تمامیت يرغل وباله او ویغانده او ویل چې په دې بمباریو کې 15 مېرمنې او 3 ماشومان وژل شوی دي. د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلي دي چې د حمله د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په لمن کلی او د خوست د سپیره ولسوالۍ په افغان دوبې سیمه کې پر دوو کورونو شوی دي. د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې حملو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت اداره کول به بیا د پاکستان په اختیار کې نه وي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وروسته په یو بیان کې د ځوابي حملو خبر ورکړ او ویل د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ مرکزونه د درنو وسلو په وسیله پنخه کړل خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. لبلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی او په پکتیکا او خوست کې د حملو په غبرګون کې هغه ته خپل احتجاج سپارلی دی. د پاکستان دو پوځي چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د کورمې په یوه سیمه کې د لګېدلو هوانونو په چاودنو کې 4 کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې دوی هم ځوابي داسې کړي دي. د طالبانو له واکمنې وروسته دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې هوایي حمله کوي. پاکستان په 2022 کال کې هم د افغانستان په قلمرو کې بمباري وکړه چې رسمي هیڅ کله هم تایید نه کړه. په افغانستان کې د پاکستان بمباري ظاهرا په میرالی سیمه کې پر پاکستانی پوځیانو د برید ځواب دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د مړو پوځیانو د جنازې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د دې برید غچ به واخلي. د پاکستان د پوځ متقاعد منصبدار ډګرمن محمد علي اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د پاکستان بمباري بې له شکه د میرالی د برید غچ دی، ځکه د په وینا د زرداري له خبرداري په څلورویشت ساعتونو کې دننه وشوه. د پاکستان پاوځ د دوشنبه په ورځ په یو جلا بیان کې وویل په پاکستان کې د تروریستي حملو له وروستۍ څپې سره د افغانستان پوره ملاتړ شته. د پاوځ په بیان کې پر افغانستان د هوایي حملو کومه یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي چې د میرالی حمله هغو وسلوالو ترسره کړې ده چې په افغانستان کې ځالې لري. افغان طالبانو دا تورونه پرله پسې رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی د افغانستان له خاورې هیڅ ډلې ته پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د پوځ په بیان کې همداراز راغلی چې پاکستانی ځواکونو د دوشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړل او د شنبه ورځې د حملې په تړاو یې 8 تنه وسلوال ووژل. پاکستان چې نوی حکومت یې یوازې څو ورځې مخکې لوړه وکړه، داسې مهال د افغانستان پر خاوره برید کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی تقریبا درې ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره ټلیفوني خبري وکړي او په دې خبرو کې د تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. په نن 25 دقیقې کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر نږدې او لرې راتلونکي د دې پرمختګ پر احتمالي عواقبو او نورو اړخونو خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی صدیق منصور انصاری او د چارو بل څارونکی نصر احمد شیرزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی انصاری صاحب، تاسو ته راځم، فکر کوئ د پاکستان د حمله هغه اصلي ذهنیت به څه و چې په دې وخت کې دا جرأت وکړو چې د افغانستان په خاوره کې حمله وکړي؟ د پاکستان نوی حکومت راغلی، دا د هغو پرېکړه ده. کوم عامل د پاکستان پوځ دې ته اړ کړ چې په افغانستان کې دننه بمباري وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو، همکارانو، معززو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. په ډېرې خواشینۍ سره نن خبر شو چې د پاکستان جنایتکار او سفاک پوځ د افغانستان پر حریم او د افغانستان پر بې دفاع او بې ګناه خلکو یو وار بیا هوایي بریدونه کوي او هلته یې د افغانستان خلکو ته مرګ ژوبله اړولې، د خلکو د استوګنې کورونه وران کړي. دغه کار د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې، د افغانستان د مدني بنسټونو، د ټولنیزو ادرسونو او د خلکو له ادرسه له ژورې کرکې او پراخې کرکې سره او غبرګونونو سره مخ شوې. موږ یې په کلکو ټکو غندو. دا د پاکستان د صفاک او جنایتکار پوځ لخوا لومړی وار نه دی، بلکې د پاکستان د ایجاد نه تر اوسه دغه اسټابلیشمنټ چې د پوځ او استخباراتو لخوا کوم کارونه او اعمال کوي، هغه ټول د افغانستان د خلکو په وړاندې، د افغانستان د خلکو د ژوند سوکاله راتلونکي
اقتصادي سره وبخي. د تیرو 500 کلونو شاوخوا 500 یا څکم 500 کلونو لاس وهنه د دیو په باب خو مخکنه یو حکومتونو هم ډیره زیاتې څرګندونې کړې وي او حتی په ملګرو ملتونو دي ځایونو کې هم د افغانستان شکایتونه رسمان ثبت کړي وو. په خوانی حکومتونو دا یو بیل حالت دی. د طالبانو حکومت په یو بل موقف کې دی، داسې وخت دی چې د طالبانو حکومت هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی او په نړۍ کې هیڅوک غږ هم نه اوري. په داسې یو حالت کې د دې حملو هغه اصلي عامل د پاکستان د حکومت لخوا څه دی؟
رازم دې ته موږ او تاسو وینو چې د پاکستان ایجاد د پوځي فکر او په استخباراتي سبغه او فکر شوه. دوی چې کله هم په سیمه کې جګړه نه وي، موږ او تاسو وینو چې حکومت هم له لوګیم وي او ولس بیچاره هم د تباهي سره مخ کړي وي. پاکستان چې په خپل جغرافیا کې له دریو هیوادونو سره اوږده سرحدونه لري او له چین سره یو ډېر لاند سرحد لري، په دغه سیمه کې د دریو هیوادونو سره دوی همیش په جنجال او جګړه دي، چې لوی جنجالونه د افغانستان او هندوستان سره
او سره هم موږ تاسو وینو چې د ایران سره هم جنجالونه لري. یو چین دی چې د هغوی سره به په ښکاره دښمني نه لري، مګر د چین مخالفین هم دوی په خپله غېږه کې همه ساتلي او هغوی پرې خبر دي او د پیشو د موږک لوبه ورسره کوي. هغه څه چې د افغانستان په وړاندې دوی په ذهن او فکر کې لري هغه هماغه انګریزي عزایم دي، د انګریز له ماتې خوړلې پوځه راپاتې او جوړ شوی د رنجیت سنګ او د
انصاري صاحب یعنی سوال دا دی اوس اوبخې چې خبره بلې خواته لاړه نشي. سوال دا دی چې آیا په رښتیا د پاکستانی طالبانو مشران یا وسلوال په افغانستان کې شته او که نورې پلمې دي چې پاکستان په افغانستان کې بمباری کوي؟
نو اساس کوم که تاسو وینئ د پاکستانی طالبانو مشران په خپل له پاکستانه ویډیوګان خپروي، له هغې ځینه له رسنیو سره مرکې کوي، خپل مرکزونه ښایي، عملته عملیات لري، په چترال کې عملیات درلودل، په پنجاب کې کله ناکله عملیات کوي، دغسې په بلوچستان کې تاسې ووینئ چې د بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچ آزادي غوښتونکي پوځ او د نورو ډلو لخوا فعالیتونه کېږي. او یوازې ټي ټي پي نه ده، بلکې نورې ډلې هم شته دی چې هغوی په پاکستان کې د خپل حضور او موجودیت غږ وختن کوي. مخکې د دې چې طالبان دلته و، تاسو ولیدل چې په پېښور کې د دوی په آرمی پبلک سکول چې کوم عملیات شوي وو یا نور وو، په دې کې ټول د پاکستان خلک حتی چغې وایي چې یہ جو دہشتگردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے. دادا ابھی شعار دے خصوصا د پی ٹی ایم او د نور
مننه انصاری صاحب
پاکستان الوج دی کې سینډیان دی او کنور دی. نو په دې ټول لوګو کې د پاکستان پوز او استخبارات لوی لاس لري او د خپل خېټې د دکولو او د خپل خزانو د دکولو لپاره دغه دستي او توکي جوړ.
ډیر زیاته مننه. تاسو ته بیا هم راځو انصاری صاحب. شیرزای صاحب تاسو هم ستریمه شي وایم، ستاسو له نظره د دې برید هغه انګیزه یا علت په اوسنۍ شرایطو کې داسې حال کې چې د پاکستان نوی حکومت لوړه کړې څه دی؟ آیا غواړي چې خپل زور نوی حکومت طالبانو ته خپل زور وښيي که کوم بل علت د دې بمبریو شاته دی؟
سلامونه اونې کې تاسو ته، تاسو محترم میلما او تخنیکی همکاران او درنو محترم اوریدونکو ته، وګورئ د پاکستان د فوزی او استخباراتي مشرانو سره یو لوی بزنس چې د ډېر کلونو رئیس توریزم ده او جګړې دي. دوی د توریزم د لارې نه پاکستان هم آباد کړه، خپله حکومت هم چلوي. نور بزنس نشته د پاکستان د فوجیانو او حکومت مخې ته، همدغه لارې نه دوی ډېر کلونه رئیس پیسې ګټلې.
شیرزای صاحب، د خپرونې وخت لاندې که لطفا اصلي پوښتنې ته ځواب راکړئ لطفا، چې علت څه دی؟ یعنی په دغسې یو حالت کې، په دنننیو شرایطو کې، د پاکستان نوی حکومت تازه تازه لوړه کړې، د دې حملې علت څه کېدای شي؟
یو خدای هلته پاکستان دننه د بلوچانو مبارزین ده چې هغوی عملیاتونه ترسره کوي. دوی غواړي چې خپل خلکو ته وښيي چې موږ هم آرام ناست نه یو، د دې ډلې دا ټول اچي ګنای اچي د ټي ټي پي په غاله. ټي ټي پي هم د دوی خپله کسان ده. تاسو وګورئ عبدالله شاه چې وایي، عبدالله شاه په وزیرستان کې و، دوی عبدالله شاه وایي چې موږ په نخه کړې ده، داسې نه ده. دوی غواړي چې هغه پښتو بلوچ مبارزین هم په نخه کړي، یو بل خواته خپل خلکو ته وغولوي چې مونږ د توریزم په مقابله مونږ مبارزې کوو. او دوی پوهیږي چې افغانستان کې اوس یو مرکز، یو پیاوړی او قوي حکومت هم نشته. دنیا ملل متحد هم دوی نه مني که دلته دوی عملیات ترسره کوي. دوی ملل متحد یو چیرته شکایت هم نشي کولی، یو بل طالبان هم دوی خپل کسان ده. هر څه چې وغواړي په افغانستان دننه دوی کولی شي د خپل استخباراتي او سیاسي اهداف د ترلاسه کولو دپاره. په همدې خاطر دوی همدغه عملیات اوس هم نه ده. دا د طالبان راتګ نه رئیس څو ځلې ده چې دوی عملیات ترسره کوي په افغانستان دننه، او افغانستان چارواکي او طالبان هېڅ هم نه دي ولیده. دوی
پوهېږي
چې اجازې نه پرته خپل کورنۍ ته نشي تلی.
شیرزای صاحب، زه همدا پوښتنه کوم چې د طالبانو حکومت د پاکستان د دې حملو پر وړاندې کوم امکانات لري، هم له پوځي نظره او هم دننه په هیواد کې د خلکو د ملاتړ له پلوه؟ آیا کافي امکانات لري چې مثلا که د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت تر دې هم خرابیږي، د هغه پر وړاندې یو څه وکړی شي؟
ولی د افغانستان خلک دا ټول پوهیږي چې د طالبانو مشران د دوی کورنۍ اکثره کورنۍ پاکستان دننه ده، پاکستان خاورې کې ده، دوی بزنسونه لري هلته پاکستان کې، یو ډلې یو رهبران د دوی رهبران چې هلته کورنۍ وي او بزنسونه ولري، نو دوی څنګه کولی شي د پاکستان په مقابله کې شی وکړي؟ او دوی هلته نمک خوړلی ده، دوی هلته روزل شوي ده، دوی کسان ده، دوی هلته د دوی د پاکستان د پاسپورټونو په مرسته دوی واک ته ورسېد، سفرونه یې کوله، اوس څنګه دوی اختیار لري چې د پاکستان خلاف شی وکړي؟
ډېره زیاته مننه شیرزای صاحب. دې بحث ته بیا هم دوام ورکوو. دا شیبه په مستقیمه اړیکه له اسلام آباد نه د ازادۍ راډیو د مشال څنګې خبریال طاهر خان وصل دی. طاهر خان، غواړم پوه شم چې په پاکستان کې د وروستي پرمختګ په اړه غبرګونونه څه دي؟ ورځپاڼې څه وایي؟ سیاستوال څه وایي؟ ګوندونه څه وایي؟ اسلامي او غیر او سیکولر ګوندونه، د دوی دریس څه دی؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته اوریدونکو ته. ګوره، پاکستان خو چونکې رسمي تر اوسه پورې د دې بریدونو په اړه باندې څه نه دي ویلي، نو بحثونه هغه عمره نشته څومره چې د یو رسمي بیان نه وروسته ګومان کړه راځي. البته پاکستان کې اوس چې کوم یو غیر رسمي د ټولنیزو رسنیو ځینې حسابونه اکاونټونه جوړ شوي دي چې هغه د پاکستان امنیتي ریاستي ادارو ته هغه نږدې ګڼل کېږي، په هغه باندې البته نن سهار نه دغه رنګ دا خبرونه دي چې دا بریدونه شوي دي د پکتیکا او د خوست ذکر کیږي. نو هغوی پکې البته بیا دغه البته چې کوم د افغانستان د طالبان د حکومت لخوا بیانونه راغلي دي، رد کړي دي چې دغه همېشه خپل هم په دغه اکاونټونو کې منلي چې دا کار دي کړی دی. البته دوی دا خبره کوي چې د دوی کوم وسلوال مخالفین دي یا دغه یو قومندان چې یاد شو د دوی نوم هم په دغه ټولنیزو رسنیو باندې یاد شوی دی. نو ډېر زیات البته ځینې راپورونه شته خو شوي دي په ځینې رسپانو کې، لیکن رسنیو اکثر چې د پاکستان د فوج لخوا رسمي بیانیه نه خپره شوي یا د بهرنیو چارو وزارت لخوا، نو بیا دلته داسې عموما پاکستان رسنیو میډیا هغه ته دغه نه ورکوي.
طاهر خان اوبخي، په ځینو رسنیو کې د اسوسییټډ پریس خبری اژانس او ځینو نورو رسنیو د پاکستان د پوځي چارواکو له قوله چې البته نمونه نه دي یاد شوي، خبر ورکړی چې هغه ویلي دي د حملې تایید کړی دي.
نو ما خو تاسو وویل چې د اسوسییټډ پریس نه زیات مهم د پاکستان د امنیتي ادارو هغه ټولنیز رسنیو باندې کاونټونه دي چې هغه غوی سهار په خپل باندې وی چې دا حمله شوې ده، حمله دوی کړې ده، په ځینې یاد کړې دي، یادا دا هم کوي چې په دې کې د دوی وسلوال مخالفین دي په لخوا کړې ده. خدای نه وایم او د اسوسییټډ پریس خبر کوي یا د نور خبره کوي، نو هغه باید چې هغه یو خبر ورکړي، نو هغه لپاره خو یو قوي یو سرچینه لري، دومره مهم خبر د لپاره یو نوم لري. نو هغه رسمي لکه دغه بیان ته مونږ نشو ویلی، خو ما تاسو وویل چې رسمي بیان راشي نو بیا د پاکستان رسنیو هغه زیات هغه رپورټم چې او بیا په هغه باندې بحثونه شروع شي. زما خیال پاکستان ځکه تر اوسه پورې رسمي نه مني چې بیا مني، نو بیا پاکستان خو دا وایي چې دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا کرښه نه ده، دا رسمي پوله ده او نړیواله پوله ده، نو چې بیا تر نړیواله پوله نه تیریږي او په یو بل هیواد کې ته حمله کوي او بیا هغه ته خدا بیا حق هغه لري چې هغه پتا باندې بیا جوابي حمله وکړي، نو معنی دا ده چې پاکستان اوسه پورې په دې باندې خاموش دی.
ډېره زیاته مننه. او د سیاسي ګوندونو لخوا تر اوسه پورې بیا هم څه نه دي ویل شوي په همدغو وړو خبرو چې ځینو چارواکو په خپلو ستاسو په وینا په سوشل پاڼو کې چې کوم مطالب خپاره کړي؟ تر اوسه پورې سیاسي ګوندونو، دلته د تحریک انصاف ګوند دی، هغو په حکومت کې پاتې شوي دي، یا نور ګوندونه، دلته اسلامي ګوندونه دي چې له طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې لري، هغو هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. همداسې
نه چې ځکه ما لکه یو خدای خپل هغه رسمي رسولونه بیانونه خپاره کیږي، بیا په ایکس پاڼه باندې هغه باندې ځینې وخت بیانونه چې خپاره شي هغه لکه بیا رسنیو ته بیانونه، نو تر اوسه پورې چې زه کومه مانو نه دي لکه دغه تاسو د ریګلټه کې نور ډول نه خو بیانونه نه دي راغلي. ولما خلک دې به انتظار کوي چې فوج وي او بهرنیو چارو وزارت وي یا وزیر اعظم وي یا بل څه وي، تر اوسه پورې چونکې هغه ته خواسته نشته، نو دغه رنګ بیانونه هم نه دي راغلي. البته په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې پاکستان کې دا موضوع ډېره توده موضوع ده، دا وخت نه هر سړي په باسن دی کوي او جرنالستانو ډېر زیات په دې باندې نکل کړی دي, لیکن هغه طرف نه سیاسي جن لاسونه دي ویلي.
مننه تارخان, یو لنډه پوښتنه وروستۍ دا چې د پاکستان د پوځ متقاعد منصبدار ډګرمن محمد علي په نوم یو پخوانی منصبدار دی, ده بیا هم هماغه د اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي دي چې د پاکستان د پوځ لخوا پر خوست او پکتیکا بمباري بې له شکه د هغه په وینا د ولسمشر آصف علي زرداري له هغې ژمنې نه وروسته شوي چې تقریبا 24 ساعته وروسته د دل د ژمنې نه دا بمباري وشوه چې ده ویل چې د خپلو سرتیرو غچ به اخلي. یعنی دا څومره احتمال لري چې دا مستقیما د هماغو حملو په ځواب کې وي, د میرعلي د حملو په ځواب کې؟
ډېر احتمال شته چې دا هم دغه د ولسمشر د بیان او د هغې نه وړاندې چې کله په میرعلي کې حمله شوې وه, ځکه چې آصف زرداري دا خبره چې کله د میرعلي دوه فوجي افسران د هغوی جنازې وې د هغې وروسته کړې ده, نو دا چې ځکه هغه پاکې د غچ خبره کړې وه, د غچ معنی خو هم د پاکستاني طالبانو ته اشاره وي, نو دا ډېر احتمال شته ځکه چې حمله لویه وه او پاکستاني فوجیان پکې وژل شوي دي. او بیا دلته ګوره په فوج کې دننه هم بیا یو فشار خو وي چې دا طرفات راخلي, د دې حملې نه سره د سیاسي حکومت ته اوس دا داسې فیصله د سیاسي حکومت د اجازت نه بغیر بالکل نه کیږي, لیکن دا ځکه یو ښه کار نه دی شوی چې پاکستان کې نوی حکومت وو, نو داسې یو هیله وه چې دوی به افغانستان کې طالبان حکومت سره اړیکې ښه کړي. او تاسو ګورئ د تیر 4 ورځو کې له پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ رابطې شوې دي, ملاقاتونه شوي دي, تازی افیر نازیم العلوم کندهار ته راغلل, ملا شیرین سره ولیدل, عامر خان متقی اسحاق ډار تر پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ټلیفون وکړ, او دا نو په دې بیانو کې تاسو وګورئ نو د دواړو غاړو د ښه تعلقاتو خبره شوې, لیکن نن چې کوم کار شوی دی زما خالي هغه شین د بیانو رسید.
له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم طاهر خان. د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان چې په دې بحث کې ګډون کاوه, خو موږ خپل میلمنو سره بحث دوام ورکو. انصاری صاحب, د طاهر خان خبرې هم تاسو واورئ دي چې دای وي په داسې حالت کې ښه کار نه دی شوی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي, څه کېدای شي د دوړو هیوادونو ترمنځ څه پېښېدای شي؟
بله, واقعاً دا کار غیر متوقع و ناوړه کار دوی ترسره کړو, او بیا د هغې غږ نه وروسته چې د پاکستان نوی ولسمشر آصف علي زرداري اختار ورکړو, د هغې اختار نه وروسته دغسې کار کېږي, معنی دا چې دوی د جګړې لپاره لا تر مخه تابعیا درلوده, زړونه یې ډک و د افغانستان خلکو ته او شته حکومت ته, او دغه کار یې ترسره کړو چې دا یو ستر جنایت دی. د افغانستان خلک تل د پاکستان د دوست ولس سره د ښو اړیکو, که هغه کلتوري اړیکې دي, که هغه علمي او فرهنګي او اقتصادي اړیکې دي, که سیاسي اړیکې دي, د ښو اړیکو غوښتونکی دی. مګر موږ وینو چې د پوځ او استابلیشمنت دخوا چې کوم لاسپوڅې حکومت راشي, هغه هماغه ازاین تکراروي, هماغه پیښې او ناکردۍ تکراروي چې د پاکستان پوځ او استخبارات یې کوي. دا د دې نه معلومیږي چې دغه راغلی حکومت که ولسمشر دی او که صدر اعظم او کابینه ده, دا ټول د انسای او د پاکستان د پوځ لاسپوڅي دي چې دلته یې راوسته او انسټال یې کړه, کېنه او هر هغه څه چې هغوی ورته وایي اوس د دې له سپیکرونو نه کار اخلي. افغانستان د خلکو غوښتنه د پاکستان د مسلمان ورور ولس نه دا ده چې په خپل حکومت
ارولی ترڅو د درس جناتونه نور لاس وا. بیا هم انصاری صاحب, تاسو مخکې مووریدل په راپور کې چې د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد هم خبرداري ورکړی د پاکستان ته, ویلي دي چې د داسې یو حالت به پیښ شي چې بیا به پاکستان هم د هغه د کابو کولو توان ونه لري. لدینه مقصد څه کېدای شي؟
دغه نه مقصد حتما دا دی چې پاکستان یو ورنه دوه ولس ورنه بلکې په لسګونو واره د افغانستان په خلکو بریدونه کړي. د افغانستان خلک به نور دری متل دی وایي تنګ آمد به جنګ آمد، نور به د خپل سر او د خپل سرنوشت د خوندي تابع لپاره د خپلو خلکو د مشروع دفاع لپاره میدان ته دنګي، او بیا چې د هغې نه هر څه جوړ شو پړه به یې په پنجابي اړخ وي، د پاکستان په پوځ او استخباراتو به وي، او زیان به یې او تاوانونه به یې هغوی بیا پرې کوي. موږ فکر کوو چې اوس دلته که حکومتي اړخ دی او که ولسي اړخ دی، دواړه زیانمن دي. د حکومت چې د خلکو د نمائندګۍ دعوه لري، د خلکو د امنیت دعوه لري، د خلکو د سر او د مال او د ژوند د خوندیتاب دعوه لري، دوی باید په لومړي قدم کې لکه څنګه چې غبرګون خو د وامرېدل شي په غبرګون کې په هغوی بریدونه کړي، مګر دا بریدونه باید په اساسي ځایونه وي، دا باید په پنجاب وي، دا باید پنجاب ته سرزنیش ورکړي او پنجاب ته داسې ګزارونه ورکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان پر لور کاږه ونه کتلی شي. که دوی نشي کولی، بیا د افغانستان خلک او د افغانستان ولسونه کولی شي خپله دفاع وکړي.
ډېره زیاته مننه. شیرزای صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخ تجارتي اړیکې دي، ترانزیتي اړیکې دي. د افغانستان تر ټولو زیات تجارتي مالونه د پاکستان له لارې تیریږي. د دې وضعیت به په دنیوي حالت کې څه کیږي؟
ګوري، د تجربه ثابته کړه چې هر کله چې کوم ستونزه وو پاکستان لاره بند کړې ده، افغانستان هېڅکله دغه توان نه درلوده یا دا کار نه دی کړی چې د پاکستان په مخ خپله دروازه وتړي یا دا ترانزیت لاره وتړي. هر کله چې دا کار شوی ده، پاکستان دا کار نه کړی ده او په افغانستان هېڅکله دا کار نه دی. اوس هم دا کار په افغانستان لخوا به نه کېږي، که څه کېږي بیا هم پاکستان همغه مخکې غونډې دغه وکړي. خو زه فکر کوم چې دا ټوله برنامه د تاسو وګورئ چې سوله د مخکې یو هندي هیات لار کابل ته، دوی مرکې وکړه، دوی وکتله، پاکستان فوج او استخبارات غواړي چې د طالبان او هندوستان اړیکې لږ ښه شي، او پاکستان هندوستان ته غواړي چې وښيي چې طالبان او پاکستان منځ کې دښمني پیدا شوې ده، چې طالبان نږدې شي هند سره، او د آی اس آی او د پاکستان نور اهداف او برنامې چې د توریستي ډلې په ذریعه لري چې هندوستان باندې عملي کړي، دوی غواړي چې هندوستان وغواړي چې لکه چې هندوستان د پاکستان او طالبان منځ کې دښمني پیدا شوې ده. دا لویا استخباراتي لوبه ده په منطقه باندې.
انصاری صاحب، ستاسو اټکل څه دی؟ که داسې یو حالت پیښ شي، خدای دې نه پیښوي، ولې که چیرته پیښ شي، نو څه دی یو د څه ډول یو حالت اټکل کولای شي؟
موږ فکر کوو چې د پاکستان ولس به له عقلانیته کار واخلي، خصوصا هغه زموږ ورونه پښتانه چې په سیمه کې پراته دي، په حکومت به فشار راوړي چې هغوی له دغې جنوني حالته ووځي او بیا دغه کارونه تکرار نه کړي. زه هیله من یم چې دغه مسایل به په سوله ییز ډول حل شي، او هغه بریدونه چې ټي ټي پي په پاکستان کې دننه کوي هغوی خپل کار دی، هغوی دې هلته کنټرول کړي. د افغانستان سره نه تړاو شته، نه د افغانستان خلک پرې کې ګرم دي.
مننه ډیره زیاته. قدرمن اوریدونکو، د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاري او همدارس د چارو بل څارونکي نثار احمد شیرزای و چې په 25 دقیقې اونیس بحث کې را سره ول. تاسو هم مننه کوو چې دا بحث مو تر پای واورید.
سفا نصیب کی غریبی دا خفا کی